سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام او بجې شوي زموږ د دې پروګرام زیاتره برخه د مایکروفون ساسي پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې زفری د سیال په کې ساسي قربنه يم خو یادونه کوم چې په دغه پروګرام کې نن موږ په دې خبرې کوو چې دا ژوند د ملګری په ټاکنه کې د کورنۍ رول څومره ده او کورنۍ څومره مرسته کوي چې ځوانان په خپل خوخه یا د کورنۍ په خوخه باندې ځان ته د ژوند ملګری وټاکي. نن په همدې موضوع خبرې کوو. تاسو کولی شئ چې زموږ سټډیو ته زنګ وکړئ، خپل نظر را سره شریک کړئ او په دې اړه هم راته ووایئ چې د کورنۍ په خوخه واده کول ښه دي که په مینه. دا پروګرام په څو شیبو کې درسه پیلوو، خو له هغې وړاندې ورزو د دې ساعت خبرونه ده. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر وایي متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني او پر دوی به د بشري حقونو د نقض له امله فشار ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا ټوماس گرینفیلد وایي متحده ایالاتونه له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کولای پر دوی د بشري حقونو اړوند مسایلو کې فشار راولي. اغلی توماس پرون رسنیو سره خبرو کې په افغانانو په ځانګړ ډول پر نجونو او ښځو طالبانو لګول شوي محدودیتونه یاد کړل او زیاته یې کړه متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني او هېڅکله ښوونځیو ته د نجونو د راګرځولو له پرېکړې ملاتړ نه کوي. نوموړي زیاته کړه د افغانستان په اړه زموږ دریځ ډېر روښانه دی او باور لرو چې افغان نجونې باید ښوونځي او ښځې کار ته د تلو اجازه ولري. هغې زیاته کړه پر طالبانو به فشار ته دوام ورکړي او طالبان به په رسمیت ونه پیژني. اغلی توماس دا څرګندونې یې په داسې حال کې کړې دي چې په روانه اونۍ کې امریکایي لوړپوړو چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره ناسته درلوده. د سالنګ لویه لار سر له شنبې د ورځې لخوا د هر ډول ترافیکي وسایطو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. د طالبانو د ټولګټو وزارت اعلان وکړ چې د سالنګ د لویې لارې د 10 کیلومتر رغوي کار پیل شوی دی، نو د همدې لپاره به د لویې لارې یوازې د شپې لخوا پرانیستی وي چې یوه شپه به له شمالي سالنګ څخه جنوب ته او بله شپه به له جنوب څخه شمالي سالنګ ته د لار د ترافیکو پر مخ خلاصوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د داخلېدو مخه ونیسي. شهباز شریف پرون د خبره په پیښور کې د باجوړه د پیښې له ټپیانو څخه په روغتون کې د لیدنې پر مهال وکړه. په باجوړه کې د یکشنبې په ورځ د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې پر غونډه چاودنه وشوه. د دې چاودنې له امله 55 تنو خپل ژوند لاسه ورکړل، شاوخوا 200 تنه نور ټپیان شول. د پاکستان صدر اعظم وویل چې د افغان طالبانو حکومت باید جدي ګامونه واخلي او دا خبره نوره ونه کړي چې د افغانستان له خاورې ترهګر استفاده نه کوي. د باجوړ د چاودنې مسؤلیت د شیخ خراسان څنګه په غاړه اخیستی دی. کرملین چمتووالی ښودلی دی چې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقې ته راستون شي. د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف نن د روسیې اندېښنو ته په کتو وویلي چې دوی به ژر بیرته دې موافقې ته راستانه شي. روسیه په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقې ته بیرته د راستنېدو خبره په داسې حال کې کړې ده چې وړ مورس په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي ویلي وو چې داسې نښې شته چې کیدای شي روسیه بیرته د موافقې ته راستنه شي او اوکراین ته اجازه ورکړي چې له دې لارې غلې ولېږدوي. د کرملین ویان زیاته کړې. ولسمشر ولادیمیر پوتین د انصار د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب تېر کال د جولای په وروستیو کې د تور سمندرګي له لارې نور هیوادونو ته د اوکراین د غلو دانو د انتقال په اړه یوه موافقه لاسلیک شوه. د دې موافقې نیټه نږدې درې اونۍ وړاندې پای ته ورسېدله او روسیې بیرته تمدید کړې نه وه. او د چین په پلازمینه کې په وروستۍ ورځو کې سختو بارانونو د څو تنو ژوند اخیستی دی. د پلازمینې پیکینګ د هوا پیژندنې ادارې نن وویل چې دا په تېرو یو سلو څلوېښتو کلونو کې تر ټولو سخت روغتونه دي. د چین دولتي ټلویزیون او راډیو پرون خبر ورکړ چې دې بارانونو له امله لږ څه لږ 11 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چې دوه تنه یې کارګران او چې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال مړه شوي دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
بیا ستړي مشي ز فرید سیالیم او تخنیکی چارجر سره میر احمد صفای مخې ثوري لکه څنګه می چې مخ کې داونه وکړه نن د مایکروفون ساسي په پروګرام کې په دې خبرې کې و چې په افغانستان کې ځوان نسل هلکان او نجونې څومره د ژوند د ملګري په انتخاب کې آزادانه لاس لري، کورنۍ ورته څومره د حق ورکوي، او په ټوله کې څومره اړتیا ده چې د حق یو ځوان او یوې پیغلې ته ورکول شي. که چیرې د حق ور نه کړل شي پایلې به څه وي، او که یو ځوان په خوښه واده وکړي تاوانونه به څه وي ورته، ګټه به یې ورته څه وي، او که چیرته د کورنۍ په خوښه باندې یو ځوان واده کوي د دې لپاره به او د کورنۍ لپاره به ګټې او تاوانونه څه وي. نن په همدې موضوع خبرې کوو. تاسې هم کولای شئ چې زموږ پروګرام ته زنګ وکړئ، د خپلې سیمې د رسم رواج په اړه باندې، او دا چې تاسې ته په کورنۍ کې څومره د حق درکول کېږي چې په خپله خوښه باندې نجلۍ انتخاب کړي یا په خپله خوښه باندې هلک انتخاب کړي، راسې خپل نظر شریک کړئ. او همدارنګه تاسې د خپلې سیمې د هغو دودونو او رواجونو په اړه هم راته ویلی شئ چې ساسي د انتخاب مخې نیولې ده، یا تاسو ته د انتخاب په ټاکلو کې لاس درکړی دی چې تاسو وکولی شئ انتخاب وکړئ. نو زه تاسو ته د سټډیو شمیره وایم: 00 2 2 4 4 6 دا زموږ د واټساپ شمیره ده. تاسو زنګ ووهئ، موږ به ساسي اړیکې راواخلو، په پروګرام کې به مو وصل کړو. خو په خبرونه کې میلمانه هم لرم چې دوی هم په دغه تړاو باندې چې د حق څومره مهم ده، او دا چې یو ځوان او یو پیغله څومره د دغه حق انتخاب او د دغه حق وړ دي چې باید ورته ورکړل شي، په دې اړوند به د دوی نظر هم راواخلو. د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حق پال او همدارنګه په هند کې میشت افغان محصل محبت هلال دوی را سره په پروګرام کې مل شوې دي. تاسو دواړه ستړي مشي، په خیر اغلی. اغلی حق پال، په پیل کې تاسو ته راځم. په افغانستان کې یو څه چې په دې وروستیو کې موږ شاهد وو او وینو، په ودونو کې مصارف دي یا په ټوله کې د ژوند د ملګري انتخاب یو مهمه موضوع ده، او په دې دوو کلونو کې یو څه ودونه هم کم شوي دي. خو که پیل له دې وکړو چې د ژوند د ملګري انتخاب د هلک او نجلۍ لپاره څومره مهم ده؟
سلامونه تاسو ته، استاد محترم اوریدونکو ته. اهمیت خو طبیعی ده چې ډېر زیات ده، په دې چې په آخر کې دغه دواړه د ژوند ملګري تر آخر عمره پورې یو بل سره ژوند کوي. خو مهمه دا ده چې په دې باندې فکر وکړو چې عوامل د دې چې شي ده چې موږ ګورو چې دغه د انتخاب حق د افغانانو څخه اخیستل شوې ده، او څنګه دغه ریښو باندې خبرې وکړو او دغه باید جوړ شي تر هغه چې دوی وکړی شي چې په خپل دغه حق خپل تمرین کړي او یا د دې څخه استفاده وکړي. یو مهم عامل دا ده چې اکثر کورنیو هغه اساسي مسایل چې مثلا یو د خپل د اولاد د پالنې لپاره د تربیې لپاره چې باید په نظر کې وساتي، مثلا د هغوی د تعلیم او د هغوی ته د کار د پیدا کولو او په ټولنه کې د یو مسؤول انسان په حیث دوی په پښو درول، دغه مسالې ته توجه کم کیږي. که فامیلونه او میندې او پلارونه دې ته توجه وکړي چې یوه جلۍ یو هلک دواړه په پښو باندې قدرېږي، په معنا یې دا چې یعنې د اقتصادي، د اجتماعي له پلوه، د فکري له پلوه مستقل فکر ولري او د ژوند ناخوالو سره وکړی شي چې خپله مبارزه وکړي او یو څه تجربه کسب کړی وي د ژوند لپاره، بیا هغوی د انتخاب د حق ورکولو په وخت کې دوی پوهېږي چې څه رقم کوم انتخاب دوی ته ښه ده. دوی اول ځان ښه وپېژني چې دوی اولویتونه د ژوند څه شي دي. مثلا تاسو په نور نړۍ کې ګورئ چې یو انجلۍ یا هلک د سیاستن ته رسېدلې ده چې هغه پوهېږي چې مثلا د دوی د ژوند هدف څه شی دی، کوم شیانو ته دوی علاقه مندي لري، د خوراک نه نیولې تر کالیو پورې د ژوند کولو مختلف طریقو، مسلک، وظیفه، فکر. یعنی یو انسان باید که رجلی وي که هلک وي، په یو سن ته باید ورسېږي چې هغه خپل شخصیت تکمیل وي. مونږ افغانستان کې دا یو دغه لرو رواج لرو چې وای ایمان د انسان هغه وخت تکمیلیږي چې واده وکړي. زه فکر کوم چې دغه مسلې ته باید د باندې تاکید وشي چې واده نه مخکې باید د او د مذهبي یا د ایمان خبره کوي. زه فکر کوم دغه نه مهمه دا ده چې اول شخصیت د یو انسان تکامل هغه د انساني تکامل کله رسیږي. یو انسان کارته چې انساني تکامل مختلف پړاوونه لري، خو کله چې بلوغ راځي اتلس کلنۍ کې دغه کفایت نه کوي، ځکه چې مونږ ګورو چې د ژوند مختلف تجربې زموږ نظریاتو باندې، زموږ شخصیت باندې، زموږ په فکر باندې، زموږ په عادتونو باندې، زموږ د ژوند په اهدافو باندې اغیزه کوي او بالاخره زموږ شخصیت جوړوي. او کله چې مونږ خپل زموږ شخصیت جوړ شو، چې مونږ پوه شو چې مثلا مونږ کوم خواته غواړو، چې زموږ فکر چې شي او کوم طرف ته او کوم ژوند مونږ ځان ته خبرو، په هغه وخت کې چې مونږ کولای شو چې د جلې وکاله کوي تصمیم نیولای شو چې مثلا څنګه یو جلې سره زه کولای شم چې د ژوند ملګری نیو یا ترقم یو لک سره. نو زه فکر کوم چې دې ته باید توجه وشي. او که دې ته توجه ونه شي، مونږ ګورو چې هغه ودونه چې په یعنی کم سن کې ترسره کیږي او د نجونو او د لکانو په خوخه نیوي، او ولو چې په خوخه وي په کم سن کې ترسره کیږي، هغه په خپل انتخاب کې اشتباه کوي. نو
خپل اقبال دغه مسایل مو په بخښنه سره دغه مسایل مو چې یادونه مو وکړه پوس مال کې یا په تیر کې څومره په افغانستان کې عملی و، ځکه هغه څه چې له افغانستان او د افغانستان ځوانانو کې په کورنیو کې موږ زیاتره وینو، همدا یو انجلی را پیغل کیږي یا یو هلک راځوانیږي، بس خبر هم دا وي چې باید واده وکړي. او داسې ښکاري چې د ژوند ټول هدف یوازې واده کول دي. اوس دغه پدیده څومره ملي ښکاري چې کورنۍ تشویق شي دغې برخې ته؟
زه فکر کوم چې په هر دوره کې او د افغانستان د هر په مختلفو سیمو کې په د ښار نه نیولې عادتونه رواجونه او دا شیان یو څه توپیر لري. مونږ نه شو ویلی چې ټول افغانان وبولو چې دوی داسې نظر لري چې بې له دې نه چې نورو مسایلو ته توجه وکړي باید خپل ماشومان تشویق کړي. داسې کورنۍ هم شته چې دوی پوهېږي په دې باندې، خو متاسفانه یو څه هغه اجتماعي ټولنیز عوامل هم د دې باعث کېږي. خصوصا فقر یو اصلي باعث دی چې اکثر نجونې د دې نه ځوري، په دې چې اکثر نجونې چې دي په فامیلونو باندې یو بوج غوندې دي او فکر کوي که چېرې یوه جلۍ واده شي نو دغه بوج به هم کم شي. او له بلې خوانه هغه ناپسند دود او رسمونه چې مثلا یو جلۍ که ډېر په کور وي خلک به څه وایي، او که واده شي نو یا دا بوج به کم وي، هم د خلکو خبرې به کم وي. دغه شیان افغانستان کې زه فکر کوم چې په مختلفو سیمو کې په مختلف ډول وو. او دا د تعلیم سره حتمره چې د تعلیم زمينه انجونو او ولکانو ته برابر شي، دغه مثبت اړخ به دا وي چې خلک یو پروګرام ولري په خپل ژوند کې. که تاسو په خپل ژوند کې یو پروګرام ونه لرئ، یو هدف ونه لرئ، یو جلی لکه چې اوس موږ ګورو افغانستان کې د دیارلس کلنۍ نه بعد مکتب ته او ښوونځي ته د اجازې حق نه لري، او له بلې خوانه دوی ښوونځي ته نه ځي د ژوند لپاره یو پروګرام نه لري، نو طبیعي ده چې دوی آسیب پذیر دي. د هغه د کم سن چې ودونه کول او دغه ودونه طبیعي ده په کم سن کې اکثر وخت مشران به دوی ته فیصلې کوي، ځکه چې دوی هم ولو کنه خپل نظر هم ووایي د دوی نظر، ځکه چې دا دوی هغه سن ته نه دي رسېدلي او هغه اجتماعي تجارب نه دي ترلاسه کړي چې دوی وکړی شي یو سم تصمیم ونیسي. نو باید ټول کورنۍ، ټول افغانان لاس یو کړي او دې ته هلې ځلې وکړي چې څه رقم د دوی خویندې د دوی لورګانې د تعلیم دپاره ورته زمینه مساعده شي. بیا هغې نه بعد دوی کولی شي چې په دغه اواخر چې دغه د دې په کوم سم کې واده کول او اجباري ودونه د دې مخاوني ول شي، ځکه چې دغه کوم سم او اجباري ودونه د دې اجتماعي اواخر دومره ډېر دی چې دغه لکه حلقه شریره غوند بیرته تکراریږي، کورنۍ ناخوالونه نیولې تر مختلفو نورو مصایب او پرابلمونه رامنځته کوي.
مننه، تاسو ته بیرته راوګرځم. هلال صاحب ته به ورشو، تاسې هم ستړي مشي. هلال صاحب، د یو ځوان په توګه باندې تاسو راسره خپله تجربه شریکې کړئ چې تاسې حتمن د ژوند لپاره پلانونه لرئ، واده یې په کومه برخه کې ده؟
سلام، نمبر تاسو ته ښاغلی میلمنې ته او تاسو ټولو اورېدونکو ته هیله ده چې روغ جوړ واستئ. زه به داسې ووایم، ګوره که تاسو موږ تاسو مسلمانان سو که اسلام ته ریشو، زموږ مقدس دین هم په دې په باره کې یادونه کړې ده. یعنی اسلام دغه د هلک او د جلۍ د دواړو د ژوند جوړولو په باره کې هم یادونه کړې ده چې جلۍ او هلک سره ته موافقې ته ورسېږي، نو دې کولی شي چې په خپله خوښه سره دې واده وکړي. بل راځي په دې باندې حدیث شریف هم راغلی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته د جنیو د حالت تر منځ سره رابطه جوړه شي، او دواړه دې نتیجې ته ورسېدل چې زه سره په خوښه سره واده کوم، زما تا سره ته به لګي ساما سره، او دواړه موافقې ته ورسېږي. یعنی دومره اجازه ورته ورکړې ده چې دوی د خپل د موافقې نه مخکې، یعنی یو هفته مخکې دوی ته اجازه شته چې بل سره وګوري تر څو موافقې ته ورسېږي او دواړو سره راتلونکي سره یو ځای شي. نو خو زه به ډېر په افسوس وایم، په افغانستان کښې دی خصوصا په پښتنو معاشره کښې دغه یو غټ عیب دی، یو شرم دی که چېرته یو هلک یا خصوصا جنۍ په خپل فامیل کښې دا ووایي چې زما دغه پلانکې هلک خوښېږي او زه غواړم چې دې سره زه د راتلونکي ژوند جوړ کړم. نو دغه زما په نظر په افغاني ټولنه کښې دغه حق نه څوک خپل اولاد ته ورکوي او نه څوک خپل لور ته ورکوي. که چېرته لور یا اولاد دغه خبره وکړي، دا په افغاني ټولنه کښې دا یو رسم او رواج دی جوړ کړی دی، خو مګر دی د اسلام هغه کوم اسلام چې کوم د دې په باره کښې یادونه کړې ده هغه دومره نه تعقیبوي چې اسلام د قرآن دغه په دغه باره کښې څه خبره کړې ده او څه کوم حق کې دی ته ورکړی دی. نو دلته رواجونو او دغه دودونو دلته د ډېر انسانانو زندګیانې تباه کړي دي. داسې ډېرې شمېرې صیب شوي دي چې هغې کښې جنکینو د خپل د ژوند نه بده استفاده کړې ده، حتی هلکانو کړې ده، یعنی حتی خودکوشۍ او ځان وژنې ته دوی تیار دي. دوی دا قبلوي چې زه د یو انسان په مقابل کښې خودکوشۍ او ځان وژنې ته تیار یم، مګر د دوی فامیل او د دوی هغه خپلو خپلوان دی د دوی دغه دغه ته نه ګوري چې دې باندې حدیث راغلی دی اسلام ورته اجازه ورکړي چې دوو انسانانو تر منځ اړیکې جوړې شي، دوی کولی شي چې واده وکړي. نو زما په نظر باندې چې زه لکه زه خپله یو ځوان هلک یم، یعنی زه مجاره دی، ما تر اوسه پورې کوژده نه ده کړې، زه په هم په دې ډاډه یم که زه چېرته یو جنۍ انتخاب وکړم او دې خپل فامیل سره شیر کړم چې زما دغه جنۍ سره تبه لګي، زه غواړم چې راتلونکي کښې دا زما د ژوند ملګري جوړې شي، نو زه هم په دې مطمئن یم ځکه زه د پښتون فامیل سره تعلق ساتم. نو کېدای شي زما کورنۍ هم په دې کښې ما ته ووایي چې یاره دغه حق تا ته موږ نه درکوو، یا ته دا کار ولې زموږ د خوښې نه کې. نو دغه مشکل په اکثریت کورونو فامیل کښې شته دی چې خپلو اولادونو ته حق نه ورکوي. او کله به او بل زه دا وایم چې کله یو انسان غواړي چې د خپل ژوند لپاره یو کس انتخاب کړي، که هغه هلک وي که هغه جنۍ وي، هغې باید خپل کرکټر باندې ډېر زیات کار وکړي، هغې باید خپل لایف سټایل ډېر زیات برابر کړي، په هغې ډېر کار وکړي تر څو د دې راتلونکي د خوشحالۍ څخه ډک اوسي. او په انتخاب کښې باید ډېر کوشش وکړي چې د هغې فامیل باید تعقیب کړي، هغه انسان کوم کسره چې دا غواړي چې دا ورسره په راتلونکي کښې یو ځای شي هغه باید ډېر په هغې مطمئن اوسي. ځکه نن سبا تاسو وینې ډېر زیاتې داسې حادثې وشلې چې جنکینو هلکانو سره مطلب غواړي چې یو بل سره په راتلونکي کښې یو ځای شي، خو ډېرو سره بیا ودونه وکړه، بیا حتی دوی طلاقونه سره ورکړي، یو بل سره یې تبه ونه لګېږي. دا لکه مخکې چې د خوراکي وویل چې کم عمری مسله زیاته ده، دا رښتینې خبره ده چې په افغاني ټولنه کښې اکثریت جنکینې او هلکان په کم عمری کښې ودونه کوي، د هغې سرنوشت بیا ګډ وډ وي، حتی د هغې هغه اولادونه هم نړۍ ته صحیح نه راځي. نو په
ټکو چې تاسو اشاره وکړله، ستاسې پان باندې خپلې د ځان لپاره کوم عمر ټاکلی دی چې مثلا زه دې عمر ته ورسیږم، دا هدف مې پوره شي، بیا بعد له هغې نه وروسته زه دا انتخاب کوم.
خیر چې موږ تاسو مسلمانانه سو، اسلام د هلک دپاره 10 کال عمر ټاکلی دی او د جنۍ دپاره 19 ټاکلی دی، چې په دغه وخت کې یو جنۍ او هلک سره کولی شي واده وکړي. خو نن سبا خلک صحیح چې موږ مسلمانانه سو، خو نن سبا هغه خلک ذهنونه داسې جوړ شوي دي چې اکثریت ودونه نن سبا لکه بنا په نظر چې اوس خلک ډېر زیات کوشش کوي چې خپل کرکټر جوړ کړي، خپل ځان یو هدف ته ورسوي. لکه زه به اگزامپل مثال د خپل ځان درکړم. لکه زما خپل فیملی کله چې زه په بچلر کې معلوماتي ویلې چې ته ځوان شوي، تا ته به زه موږ کوژدن وکړو، ستا ژوند به جوړ کړو. ما ورته په همدې الفاظ ویلې چې زه صحیح ده چې زما عمر هغه کم عمر چې د اسلام د خوانه ټاکل شوی د جنۍ د هلک دپاره هغه لیول ته زه رسېدلی یم، خو زه نه غواړم چې زه دغه اوس کوژدن وکړم یا واده وکړم. ځکه ښځه په دې معنی نه ده چې یو سړی چا سره کوژدن وکړي یا واده وکړي کور ته راوله او بازار زما ښځه شله. ځکه هغه ډېر حقوق لري، د هغې دپاره به سوزلدی برابرې، د هغې دپاره به نفقه برابرې، د هغې دپاره به اور برابرې، د هغې دپاره به د معاشرې سره د ټولنې سره به د هغې سیالي برابرې، د رواجونو سره رواج سره به ورسره سم دي. نو دا ما ورته وویل چې زه دا شیان نشم پوره کولی، ځکه زه غواړم چې په راتلونکي کې نور لوړې زده کړې وکړم تر څو خپل هدف ته ځان ورسوم. بیا په هغه وخت کې زه کولی شم چې په خپل ځان باندې مطلب هر رقم ته مشکل زی اخیستلی شم، حتی زه کولی شم خپل واده په خپله باندې وکړم. د هغې چې مصارف راځي زه کولی شم. که تاسو په دغه حالاتو چې ما ته واده وکړي صحیح ده، ما ته به تاسو یو چا سره کوژدن وکړي، خو دغه نشم سپورټ کولی، دغه سنبارغ زه نشم کولی، ځکه دغه ډېر مصارف دي، دغه واده، دغه کوژدن، دغه مصارف دي، دغه به اولاد پیدا کیږي، دغه ساتنه دا ډېر زیات غټ مسئولیت دی، زه اوس نشم کولی. نو ډېر داسې حادثات کیږي چې مطلب په کوم عمر کې د اولادونو سره کیږي، او همدارنګه حق او حکم نور کول کیږي د خپلو بچو لپاره. کچې تا یو جنۍ وي که هلک وي چې زما دغه هلک سره موافقې ته رسېدلی، زما دغه هلک خوښېږي، زه غواړم د ژوند پارټنر جوړ کړم. نو دغه مشکل هم شته دی، او بل د کوم عمرۍ مسله هم ده، او بل جنۍ او هلک نه غواړي چې د خپل کرکټر جوړ کړم تر څو زما
هلال صاحب تاسو څه فکر کوئ همدا مسایلو باندې چې تاسو باور لري کار ورته کوئ؟ د افغانستان ټولنې ته په کتو باندې او هغه ملګري دوستان چې ستاسو په شاوخوا کې دي، څه فکر کوي؟ څومره خلک به تاسو سره موافق وي؟ ستاسو خپل ملګري څومره در سره د دغې نظر په اړه باندې چې تاسو اوس مطرح کړو دوی در سره موافق دي او دومره صبر کوي تر څو چې خپل تحصیلات ختم کړي، خپل ځان په پښو ودري، له هغې نه وروسته د ژوند ملګري انتخاب کړي؟
بلې، څومره لکه موږ ځوانان استو، او دا طبیعي خبره ده چې زما د ځوانانو سره ملګرتیا ده، او ځوانان چې همیشه وځي کې کلي سره خپلې کیسې یو بل سره شریکوي. دا اکثریت ملګرو نه مطلب موږ دغه بحثونه کړي دي چې موږ ډېر د سلیرې شو، د 15 شو 17 کاله نه هلکان استو، هر یو همدغه دلته اوس زموږ په هندوستان کې محصلین استو، ټول راغلي د خپل شخصیت جوړونې لپاره چې تر څو موږ دغلته خپل شخصیت جوړ کړو، واپس لاړ شو او خپل هیواد ته او عمل ته خپل ژوند جوړ کړو چا سره. نو دا طبیعي خبره ده چې هر انسان کوشش کوي چې زه خپل کرکټر جوړ کړم، زه خپل پرسونلټی جوړ کړم، بیا هغې نه بعد زه دغه کولی شم چې د یو چا سره واده وکړم تر څو زما راتلونکي د یو هوسا ژوند زه ولرم، سکونکي پاتې شم، ارامه واوسم. ځینې کولی شو چې مطلب یو انسان لاړ شي او یا په وطن کې وي یا بهر وي، او ډارې خپل فامیل ته ووایي چې زما یا تاسو راته په خوښه وکړي یا زما دغه کس خوښ دی راته وکړي. خو که چېرته خپل ځان جوړ نه کړي، په خپل ځان کار ونه کړي، نو دا به په راتلونکي کې د دې لپاره ډېر زیات مشکل وي. ځکه چې ما مخکې تاسو یادونه وکړه چې ښځه ډېر غټ مسؤلیت لري، د بچیان پیدا کیږي، راتلونکي دا ځکه دا خو بیا داسې دی چې ټول عمر تاسو سره دغه کس پاتې کیږي. نو مهمه دا ده چې هر هغه انسان چې غواړي چې یو چا سره واده وکړي، کوژدن وکړي، نو د هغې د خپل د واده د کوژدن د سوچ نه مخکې باید د خپل کرکټر ته ډېر متوجه وکړي چې زه په ځان کار وکړم، په راتلونکي کې یو پرسونلټي واوسم، او زه خپل
فامیل او همدارنګه خپل بچیان په خطو سپورټ کوم. مننه کور ودان تاسو بیر تر وګرځو ورزو او ریدون کې اخلو قری صاحب پختون زنګ وهلې. پختون صاحب تاسو مستړی مشه په خیر راغلی. تاسو ته پختون صاحب ساسي په سیمه کې څومره حلقانو جنو ته د حق ورکول کیږي چې په خپل خوخه واده وکړي؟
تشکر پرې دی خوري، سلامونه مې قبول کړه، سلامونه تاسو ته، تاسو مېلمنو ته، صاحب ریدونکو ته، کارکونکو ته، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
زما زغاور انشاء الله
او هو قریصه تاسو ته پته مې مهرباني.
نو موږ خو دلته پر دوه قسمه علما موږ یو. یو هغه علما دي چې پر یو طرف روان دي، بل هغه علما دي چې په دغه مسله کې پر بل طرف روان دي. موږ ته خو نو متاسفانه په بعضې مواردو کې، په بعضې مجالسو کې چې موږ خبرنامه کوو، موږ ته د ډیموکرات ملا نوم راکول کېږي. کله کله چې موږ دا خبره کوو چې ښځې ته خدای تعالی څوارلس حقوق ورکړي، دا څوارلس حقوق باید جامعه ورکړي، نو په بعضې بعضې مواردو کې پر موږ انتقاد هم کېږي. خو موږ د اسلام دپاره انتقاد پذیر یو، پروا نه کوي. خورې تا د سیمې پوښتنه وکړه، افغانستان ټوله یو افغانستان دی، خصوصا هغه کسان چې سارایي ژوند لري او په بېسوادۍ کې اخیر وي، یعنی بېسوادۍ اخیرې درجې ته رسېدلي، نو هغه کسان و دغه مسایلو ته پام نه کوي. هغه کسان چې په ښارو کې دي، یا بعضې علما واګاهي ورکړي یا پټه یا پنهانه، هغه خلک لاسنا څه پوه شوي دي. ولیکن هغه کسان چې آګاهي نه لري، خصوصا چې په قراو قصباتو کې ژوند کوي، ژلایم ښځه په درانه ورور ورکول، ښځه د ایوان په مقابل کې خرڅول، ښځه د ایوان په شکل خرڅول، ښځه په بد کې ورکول، ښځې ته میراث نه ورکول، دا هغه پدیدې دي چې بیا ښځه چې وخت چې یو ښځه خپل میراث نه شي اخیستلی، هغه نو بیا خپل ژوند څنګه وټاکي، خپل راتلونکی ژوند. یعنی دلته ډېر شرم دی چې پیلغه وایي چې زه پلانې کوم، اما دا په حقیقت کې شرم نه دی، دا د دې حق دی. کله چې پیلغه خپل میراث غواړي یا ښځه خپل میراث غواړي، په هغه ټولنه کې چې موږ پر نامه د دودو کلتورو دستورو فرهنګو د دې او د یې په نامه استعمالوو، دا و ښځې ته یو آر ګڼل کېږي، اما دا ښځې ته آر نه دی. دا حق اسلام دې ته ورکړی دی، او د دې حق څخه باید سوء استفاده ونه شي، د دې حق څخه باید احسنه استفاده وشي. نو خوري زما غوري ان شاء الله
وو وو تاسو ادامه ورکړئ، موږ ستاسو غږ لرو.
و دلته شبکه خرابه ده، که چېرې تاسو پوښتنه وکړئ ستاسو پوښتنه بیا خامخا زه نه اورم. نو خبره داسې ده خوري چې اوس لا دا په بدو کې ورکول یا د میراث ورکول، دغه څه ناڅه په بدو کې ورکول خو ان شاء الله تعالی ډېر کم شوي دي. او اوس یو ښه د لا بعضې وخت چې میراث دعوه کوي، څوک دا نه ورته وایي چې دا پلیته ده، یا دا بې حیا ده، یا دا بې شرمه ده. په پخوا کې دا خبرې هم وي، الحمدلله. نو زه وایم چې اسلام بلوغ اختیار کړی دی، یو بلوغ اختیار کړی اسلام، او بل د ښځې ته دا حق ورکړی دی چې خپل میړه به خپل په خوښه کوي، پیل غبی هم خپل په خوښه کوي، کونډه خو بیخي خپل په خوښه کوي. اما متاسفانه دا حق موږ په جامعه کې نشته، باوجود د دې چې د ښه اسلام دا وکړو، باوجود د دې چې د ښه غیرت دا وکړو. او خصوصا پښتانه وروڼه چې موږ سره نه خپه کیږي، ازبک، تاجک، ترکمن، دا خلک دا حق ورکوي، اما پښتون نشي نسیمه کې دا حق کچا واخیستی، هغه ته د بشرمی خطابم کیږي، هغه ته د پليتي خطابم کیږي، هغه سره دا څه درسم نه کیږي، هغه بیا تشکېدل هم بولي، هغه بیا دای وي چې پلاني په کور نه وتل، دا خبري ورته کیږي. نو دلته یو اختیار د بلوغ دی، اسلام د بلوغ اختیار وشي څور کړي، اما دا بلوغ پر قسم دی. یو باید بلوغ ولري شزه چې دا خپل حق تاکي، او بل عقل باید ولري، عقل بلوغ بلو خدای دی. یو شد په نو کالو کې بلو تر شي، آیا نکلن انجلی و یو دوه وش کلن ځوان ته آماده ده؟ آیا پردن چت لس کلن انجلی و یو دیس کلن ځوان ته آماده ده؟ آیا پیلغه چې د اتلوس کالو یو، آیا آیا کلن زړه ته آماده ده؟ نو خدغه اختیار بلوغ په ما په یو بلوغ دی، یو عقل دی. بلوغ هم باید وسنجول شي چې څنګه بلوغ دی، آیا پر نو کالو رسېدلې، پر دوولس کالو رسېدلې، پر پنځلس رسېدلې. خو ښه سین دغه دی چې د اتلوس کالو یي، او د دې صورت واده ولري، او دا د خپل د میړه، خپل د کور، خپل د معاشرې، خپل د خواش، خپل د خسر په قدر وپوهېږي.
مننه مننه قری صاحب، کور ودان ژوندۍ اوسئ چې هغه اسلامي اړخ دې هم د دې موضوع راته روښانه کړو. کور ودان بل اوریدونکی به راوخلو، بیا به غلی اقبال ته ورشو. سلام، ستړي مشئ.
سلام سلام پر دې خوري،
ستړي مشئ. احمدي صاحب خیر راغلی. احمدي صاحب تاسو راته وایي په سیمه کې مو ځوانان د دغه ډول انتخاب سره څومره ورته آزادانه لاس ورکول کیږي چې دوی په خپل خوخه باندې انتخاب وکړي کنه ساسې په سیمه کې ملکه څنګه چې قاری سبیا دا ونه وکړه ستونزې شته
خبرکی کوم نو سره اقات به وایو یعنی د څه وختونو راغلی دی یعنی تاسو خبره برنامه جوړ کړی دا چې هغه څوک کوم کوژدنه کوي تقریبا خپل خوخه یم دی الګ لخوا نه جوړی لخوا نو دا خو خبره برنامه دا او چې خبره آینده یو باید چې دوچا روخانه یې سمي یعنی دا ژوند دا یو ځای ژوند کې ژوند باید کړی کی خپل مېرمن سره په خوخه باندې د دوه تر جانبو منطقه سوي خو بدبختی دا چې دا پر دې افغانستان کې موږ تاسو ته یو مشکلاتونه دي چې موږ دا سرګل دل حل درته وایو یو څوک یو ځوان تقریبا وګوره چې هغه یو جوړ کالی منظم یې تقریبا یو جوړ بوټ منظم یې نو وګوره هغه یا پوډری خدای نه خسته یا نور کومه پال لري نو بیا وګوره دوی منځ کې شخړه راځي یا مشکلاتونه پیدا کیږي ان طلاق ته خبر رسیږي نو بدبختي دغه چې افغانستان کې دا خدا په دې معنی خو ښه کار دی نه دا باید چې اصلي کوشش وکړي خو ما مخکې ته دغه مشکلات بدل دي پر دې ان زیاتره وختونه کې چې بیا دوی منځ کې طلاق هم راغلی ما مخکې ویلې دا دغه مشکلاتونه شخړه راغلي کورنۍ تر منځ د شاو څنګه پیدا شي وي خدا خبر تر چې دا سمون نه لوستي خلک زیات لرو یعنی فقر هم زیات افغانستان کې بعض خلک هغه نور سند بلغ ته نه رسیدل یعنی یو ګټه فکر کیږي یو چا خبره فکر کیږي دا یو ما د 5 روپۍ کې ورکه یو چاته نه دا فکر نه کیږي غند نه سنجي یو ګټه بدبختی هغه بدبختی سره مخامخ دي مشکل سره مخامخ دي نو دا مشکلاتونه افغانستان کې ستاده نو خدای دې چې موږ تاسو وطن جوړ شي او موږ تاسو زیاتره خلک لوستي کسان ولرو یعنی ځوانان بل شتمن چې داخله کې وسنه پیسې پیدا کړي دا لور ته به تمه ته کو نه کیږي دا لور ورکی شاته ډیرو پیسو باندې یا ځان سړی ته ورکی یا چې یو پټری سړی ته ورکی شي هغه به خپل یا تقریبا موږ زیات دي دا زه د پردیس کار وایم نو دا مشکلاتونه ستاسو نو خدای دې موږ تاسو وطن ما درته جوړ شي نو خلک دوست کسان ځوانان ولرو یعنی چې ځین ولرو چې
مننه
وته غږ موږ
مدنه کور ودان احمدی صاحب چاړي کدنی ولې وا اغلی اقبال تاسو ته راځم اوریدونکو زین ستونزو ته اشاره وکړم په دغه برخه کې چې نور په ماشوم توپ کې واده نشي یا زوی ته په ماشوم توپ کې کوژده و نشي لکه څنګه چې هلال صاحب ولې واده کولې ولې مسولیت ته تاسو هم مخ کې دې ته اشاره وکړه په دغه برخه کې د مور رول څومره ده او په ټوله کې د غنجونې چې ورکول کیږي لکه په افغانستان کې ځینې رواجونه دي یا په بده کې ورکول یا وړه ودول په دغه برخه کې د مور رول کاغه وکولای شي او څه د نارینه و مخه ونیسي څومره ده
مننه زموږ کلیرینه چې تاسو ته وایم چې ما غواړم چې یو تفسیر ولرم ته د اوریدونکو او یا د خپل محترم ملما چې خبرې وکړلې ته اجازه مو وي
مهرباني مهرباني
زما تفسیر دا ده چې وګوره ډېر مهم مسایل باندې اشاره وشو دا درې نور میلمه هم چنان اویدن کې چې زنګ وهل ډېر خپل دوی ټول تایید وکړ چې دغه یو اجتماعي ستونزه شته او دغه اجتماعي ستونزه ډېر وسیع ده او د دې عواقب او تبعات هم ډېر وخیم ټوله ده. خو زما سوال یا زما نظر دا ده چې آیا صرف په آگاهی او په پاګه ورکولو دا کفایت کوي چې فکر وکړي دغه اخري اوبیدن په څنګه وه ډېر مهمه مسله ته اشاره وکړل اقتصادي مسله یې مطرح کړل هغه مسله مطرح کړل چې مثلا یو پوډری نفر کارځي یا یو فکر وکړي چې دغه پروګرام مونږ نیولې ده مونږ د دې پروګرام په وجه چې د لهوالک د انتخاب حق لري او باید مندې او پلرونه د دې انتخاب ته درناوی وکړي خو زما نظر دا ده چې وګورئ تاسو دوی چې کله اقتصادي خبرې کوي چې دغه ستونزه شته او د اسلامي لحاظه خو هیڅ نوع مشکل هیڅ نوع ممانعت د ملګري د انتخاب یا د زوج یا د همسر په انتخاب کې نشته نو زه وایم چې دا چې ټول افغانان په دې باور دي چې مشکلات شته او دغه مشکلات دغه ریښې باید د دې لپاره افغانان ټول لاس یو کې او په فکر وکړي او کار وشي او هغه وخت کېږي چې مونږ په یو ټولنه کې د قانون د تطبیق لپاره صحیح سیستم ولرو صحیح نظام ولرو او ستاسو یو مثال زوایم که چیرې مونږ فقر وي، که چیرې مثلا د کار لپاره زمینه مساعده نه وي، نو طبیعي ده چې زمونږ ځوانان هلکان پوډر به وشي، بېوزلي به هم ډېره وي، او نجونې هم تعلیم به نه کوي، او طبیعي ده چې د دوی انتخاب به غلط انتخاب وي، او که چیرې دوی خپله انتخاب ونه کړي، د دوی ته مور پلار انتخاب وکړي، هم محدودیتونه هلته شته، او که چیرې دوی خپله انتخاب کوي دوی ته حق ورکړي، بیا هم دوی په انتخاب کې نسل دا چې اشتباه کوي، بلکې ولو چې انتخاب صحیح هم وي، دغه نور اجتماعي عواقب په کورنیو باندې، د دوی په هغه یووالی ژوند باندې تاوتریخوالی پکې زیاتېږي، ځکه چې اقتصادي ستونزې او یا دا چې یو مرجع که نه وي، یو قانون که نه وي. مونږ همیشه وایو چې وګورئ په اسلام کې داسې وایي، په قانون کې داسې وایي، دغه رویه دغه عادت سم دی او دغه ناسم دی، خو که چیرې یو څوک ناسم کار کوي نو هغه ناسم کار څنګه په حساب هغه تشخیص شي، یو څوک په دې باندې یو ډار پې نه وي چې محاکمه به شي، که چیرې مثلا د یو ښځې د یوې جلۍ یا برعکس د هلک حق نقض کېږي، نو که هغې دپاره یو سم منظم سیستم نه وي، طبیعي ده چې انسانان سرغړونې لري په ټوله نړۍ کې. تاسو هغه د انسان تاریخ ته چې په هر تمدنونو کې مطالعه وکړئ، او د هغوی هغه سایکولوژي او غریزو ته چې که چیرې تاسو د ساینسي د لحاظه وګورئ، که چیرې یو قوه که چیرې یو قوه نه وي چې دوی باندې دا دغه ولري چې دا تاثیر ولري، که چیرې تاسو یو شی نقد کړئ، تاسو امکان لري چې د دې سزا وګورئ، تاسو به د ښځې سره باید اسلامي او انساني سلوک وکړئ، ولو که هغه ستاسو نامزاده وي، که بیا واده شي، او یا مثلا که چیرې یو پلار مور بېل رضایت یو جلۍ اجباري ودو ته یا هلک اجباري ودونو ته مجبوروي، کلتور خو دا به وایي چې خاصه مده دوی خپل غږ نه پورته کوي، که چیرې یو درست نظام سیستم وي، دوی خپله قال کولی شي چې ګوره زه دغلته دا کار زما په زړه نه ده، دغه ټول شیان دي چې زه فکر کوم چې دا به زما د عیلې دپاره، زما د ژوند دپاره، بالاخره عواقب به د ټولنې دپاره به ډېر وخیم وي. نو دای چیرته ولاړ شي؟ مثلا اوس افغانستان کې مونږ ګورو چې قانون تبدیل شي، مطالبان وایي چې مونږ د شریعت په اساس کار کوو، خو بیا هم شریعت هر چیرته هر رقم تطبیقیږي، هر نفر هر ملا هر ملک مختلف نظریات لري، خو مونږ باید یو مستقل مرجع ولرو چې څوک د دې څخه سوء استفاده ونه کړي. قانون باید کلي کړو باندې منظم ویل شوي چې د نجونو حقوق څه شي ده، د الکان حقوق چی شده، ودونه باید څه رقم وي، سن د ودونو باندې دې خبرې وکړه، سن د ودونه چې دي هغه په دغه کې په اسلام کې نه دي ویلي چې حتما په دیارلس کلنۍ یا په بلوغ کې تاسو واده وکړه، دا ویل چې ډېر هغه حالتونه دي چې که چیرې ضرورت وي، که نه خو
اغلی حقپال که اوسنۍ شرایطو ته وګورو، د طالبانو حکومت خو عملا کوم قانون نه پلي کوي په افغانستان کې، او یوازې ویلي دي چې اسلامي شریعت ته په کتو دوی دا قوانین پلي کوي. خپله د کورنۍ او څومره اخلاقي مسؤلیت جوړیږي چې دغه مسله په پام کې ونیسي؟
زه فکر کوم کورنۍ باید عمیق فکر پلي باندې وکړي. اخلاقي مسؤلیت سره سره دوی اجتماعي مسؤلیت لري، دوی سیاسي مسؤلیت لري. اجتماعي او سیاسي مسؤلیت دا ده چې یو خو هر هغه شی چې د کور نه بهر د دوی په کلو کې، د دوی په سیمو کې، د دوی په ټول افغانستان کې فعلاً حاکم دی، د دوی په کورنیو ژوند باندې تاثیر لري، هیڅ امکان نه لري چې دغه د بیروني ټولنې تاثیرات د دوی په رویه باندې، د دوی په فکر باندې، د دوی په اقتصاد باندې، د دوی په بېوزلي باندې، د دوی په رواني حالات باندې تاثیر ونه لري. دوی باید د دوی مسؤلیت، دوی صرف اخلاقي مسؤلیت نه لري، دوی د ټولنې دپاره باید ډېر ژور فکر وکړي، دوی په دې باندې فکر وکړي چې څه رقم افغانستان د نورو ټولنو سره سیال کی. مونږ ګورو چې په ټولو ټولنو کې یو نظم شته، یو قانون شته، شریعت. مونږ ګورو چې څلوېښت اسلامی ممالک دی په دنیا کې تقریبا د دنیا یو دریم نفوس مسلمانان دی په ټول نړۍ کې په ټول اسلامي هیوادونو کې یو منظم قانون شته چې دغه قوانین په اساس کچیر قانون خپله دسه نه ده چې همیش یو شی قانون د ټولنې د تقاضا په اساس باید تغییر ومومي. هغه شی چې څوارلس کاله مخکې حتی په اسلام کې ویل شوی دی په هغه کې ډېر شیان دي چې دغه په اساس د زمان په اساس په فقه کې تفسیریږي، اشتهار پکې کېږي، استنباط ورڅخه کېږي او د ټولنې د ضرورت په اساس ورته د حل لاره پیدا کوي او دا حل لاره به څوک پیدا کوي؟ دا حل لاره به هغه کسان پیدا کوي چې دوی په دین باندې تسلط ولري او د دنیا په مسایلو باندې تسلط ولري، دوی په ټکنالوژۍ باندې تسلط ولري او دوی په دې باندې پوه شي چې د ټولنې د ودې دپاره په یوویشتمې پېړۍ کې کوم شیان حیاتي ده او هغه حیاتي شی چې ده تعلیم ده. بې تعلیم هیڅوک سیال کېږي نه، او خصوصا د نجونو تعلیم، د ښځو تعلیم، د ټول
مننه غلی اقبال. هغه څه چې ما ستاسې خبر نه واخیستل دا دی چې واده کول یوازې په دې معنی نه دی چې تاسې د خپل ژوند لپاره ملګری ټاکئ، بلکې تاسې په ټولنه کې په کورنۍ کې د دغې ملګري په انتخاب سره یو لوی رول لوبوي چې دې ته هم باید حتما د یو ځوان پام او د یوې پیغلې پام باید وسي او د کورنۍ پام هم باید وسي. اورېدونکی به راواخلو، بیا به هلال صاحب ته ورشو. سلام، ستړي مشئ.
وعلیکم خور جانې، زه هم تاسو ته سلام وایم او د میلمنو په شمول اورېدونکو ته سلام وایم. همدر جن د لغمان.
مننه کور ودان همدر صاحب چې د لغمان نه دا اړیکې نیولې ده. تاسو راته په ټوله کې د شرقي زون په اړه وایست، هلته ځوانان او پیغلې په څه حال کې دي؟ هلته ټولنیز رواجونه او دودونه څنګه دي؟
دغه څه دودونه د خورې سبا څنګه د پلار او د ورونو خوښه راغله؟ جلۍ نه څوک نه پوښتنه کوي او نه جلۍ ته څوک امنیت ورکوي. که په بنه یې ورکړل او که وړکي ته یې ورکړل او که سپین ګیري ته یې ورکړله، خو زه به یې ورته خپله یو څو هغه ووایم چې ما خپله لیدلې داسې یو جلۍ ورکړله. هغه جلۍ راغلله د خپلو خپلوانو ته یې وویل چې ما دغه خلکو نه خلاصه کړي، دغه خلکو سره واده نه کوم، یا مې مړه کوي او یا زه دغه ښکار دغو خلکو ته نه ودېږم. دغه هلک ته هغه بس هغه د کورنۍ هسې ګپ ګنډه، بس واده یې هم کړه ورته، بس دغه نه رضا کړله چې زه خیر ده دا پښتو ده او دا کار مه کوه. خو واده یې کړه، چې واده یې کړه په څلورمه که په پنځمه ورځ باندې بس هغه سړي ته وتښتي هسې کوم سړی خپل پلار ووته. خو د نو بیا هغې نه دغه ولور واخیست د هغې نه چې اخیستی و. دا یو داسې خلک ما ولیدل چې په خدای زړونه وچاودېدل چې کله بیا جلۍ غلط قدم اوچت کړی ده. بیا خو هغه هم انسان ده، خو زه دغ نه وایم خورجانې چې په کوم ملک کې کاره خیر ده. زه دا نه وایم، اوس خو اسلامي امارت ده، باید ناپیس کړي شرعي قانون چې په شریعت کې مکتب بندېږي، په شریعت کې پوهنتون بندېږي، په شریعت کې باید یو دوام فرمان جاری شي چې د ښځې دغ نه ولور څو هغه که په پکتیا کې، هغه که په کندهار کې، هغه که په خوست کې، هغه که په نیمروز کې، په څلور دېرش ولایتو کې، ځکه چې اسلام او شریعت ټول د ټولو د یو شریک ده او ټولو ته یو برابر راغلی ده. نو دا څنګه په یو ځای کې دوه لکه اخیستل کېږي، په بل ځای کې شل لکه اخیستل کېږي، په بل ځای کې شل ټولې سره؟
نو شریعت خو واضح ویلي دي چې لس درهمونه به ډېر نه وي.
دا مخکې خو زه دغه وایم چې حکومت باید داسې یو فرمان صادر کړي کنه چې عملي کړي، لکه څنګه چې مکتبونه بند دي عملي، څنګه چې پوهنتونونه بند دي عملي، څنګه چې د ښځو کار بند دي عملي. ځکه دا د امیر المؤمنین فرمان ده، هغه خلک مني نه په جلوس را باسي نه هغه کوي. او کنه نو دغسې د یو فرمان صادر کړي چې په هغې ته هم خلک ټول ورسره خلکو باندې عملي ومني. او بل کار په اجتماعي توګه پوښتنه وکړه د مسلمانې خور نه چې خلکو ته څه کول پکار دي. زه به د خلکو په باره کې دغ نه ووایم چې ګوره خورې، که یو مریض ته ډاکټر، ځکه موږ مسلمانان یو مریض ډاکټر له چې سفارش کړي او ګولۍ ورته درې دي، مسالو ته یې نه وښیي که ستنې وي که سیرین وي کار کوي، هغه ټول مطابق د هغه ډاکټر هدایت کار مخې ته بیایي. که هغه چېرته یو پریز ماته یو ترشی ورته خالی خدا ترشی خوري ادي ټول غړي نه پریږي نو زه دا کوم چې دا د اسلام په باره کې ولی دغه دا قرآن دی دا الله حکم ولی هدایت موږ ته ټول کتابو مجموعه قرآن عظیم شان را لېګل دا دغه ولی خپل خلق نه عمل کوي دغه ته ولی نه ګوري
ساسي پان باندې
الله پرمان
همدرڅ ساسي پان باندې خلق په کافي اندازه دغه مسایل پاړه پوه لري
پو حال کما زخور ک کمالدار په مخ اور هغه کنه څومره دی پو هنه سماده تصویر نه یو ولسی هغه تاسو یو ملک یو مشر یو قومي یو یو کلی کی یو اول ورته اکل او نه حکومت اکل دا نه خلق خپل دا غستا بس دی په څو کې چا سره برابر سو هغه کار نه پختنه نه ستا شاته نه دی جلې دا غم ستا کنه چې دا به څنګه چې دغه خلک هم مخ کې تر څه پام دی خبرونه کوي دغه خلک مال جنکیان مال دي چې په کار کار څخه دا ډېر راغلي او ورو ورو جمعه باندې ما ته تیار کړو دا اوس په اسلام کې راغلي او هم دا د مسلمانانو داوام کوي دا چې مړ شي دا د اسلام په طریقې جنازه او کال کا ولا جون د اسلام په طریقې تیر کا
مننه مننه کور ودان هم در څه هله من دی چې
د اسلام په طریقه تیر کې چې د جنازې مړ شي ویخي مړ شي نو شم الله پاک ادا سره د خپل عمل حق په جنازې او بده هغه خو زړه خدای نه بخي نور موخ نه نیسم خدای هغه حکومت به چې پدې کې جدي شي او پټول ولایتو کې او رقم ولور وټه کی د څه خلک ته ځوانان ته خلې راځي چې تبا برباد هم دی کړی دي د څه کورانه است چې همدا که بیا یو خو خانه کې هم د اسلام په طریقه ګوره اسلام هم ویلی چې جلی باید راځي هغه نه پښتنه اوسي هغه ځکه زندګي خو ټول عمر دی هغه ورسره ته خو بس یو خیخي ورسره وکړي نور جلی ورته حواله کې هغه که سپینګیری کوم داسې جنکیانې مې لیدلي چې ښځه څلېرش کلنه ده او مېړه لس کلن ده او ورته راواده کړی ده هغه کور کې ورسره لکه خور غونډې ګري نورم وخت نه نیسم
مننه مننه کور ودان د همدرد صاحب لکه څنګه چې نوم هم درد صاحب د دردونه هم ډیر وکړ ودان هم درد صاحب چاړي کوم نیولې و یو بل اوریدونکو هم لرو دوی بم راوخلو بیا به ملمنو ته ورشو فکر کوم چې زموږ دا اوریدونکو اړیکه پرې شو هلال صاحب تاسو ته راځم همدرد صاحب شکایت درلوده چې لکه څنګه چې طالبانو مکتبونه بند کړي دي هم داسې دیولورم ټیټ کړي یا د ورته مشخص اندازه وټاکي په ټوله کې افغانستان ته یا په افغاني ټولنه کې د دودونو ته پکتو باندې د ولور اخیستل یا انجلۍ په کوچنیوالي کې ودول یا هلک ته په ټوله کې هم د حق تر ډیره پورې نه ورکول کیږي کغه چرته انجلۍ خوخیږي یا تحصیل کړی ځوان وي کورنۍ مجبورې وي چې په کلی کې ورته واده وکړي یا د دوی په خوخه باندې ورته واده وکړي دغه ټوله مسایل ته پکتو باندې ولی کورنۍ په خپلو کې مور و پلار اولادونه نه درکی او هغه څه چې دی اوسوان لپاره د غید ژوند لپاره لازم دی په هغه کې ورسره مرسته نه کوي
خیال څه ګوره دی ورو همدار څه ډیر ښه خبرې وکړلې لکه ګوره زموږ په افغانستان کې یو هټ مشکل دا دی چې موږ هغه د تعلیم کچه چې دا هغه د موږ ډیر زیاته چې دا دی نه موږ ګمره لوس کې خلک نه درو په افغانستان کې همدغه سبب کېدل شي کله چې وسړی د موږ اس کوم مسلمانان نستو نور ای سمون کې نشته نه د قران نه خبره او نه د حدیث نه خبره او نه د شریعت نه خبره چې شریعت قران او دین دغه په اړه کې څه شی ویل دي ګوره مته په خپل خبرو کې ویل چې حدیث شریعت په دې په اړه کې راغلي دي اسلام اجازه ورکړي دا چې تاسو دا کار وکړي د دوه کسانو چې ترمن داړي کې جوړیږي وکړي دا کار بدل ته دې زمونږ په ټولنه کې ډیر زیات مشکلات دي لکه مخکې وبل ملمم ویل چې تاجک ازبک پارسوان دی ورکوي مګر پښتون دا کار نه کوي پښتون وایي چې دا ما د پاره یو شرم دی زه نه غواړم چې خپل لور ته کینم او لور ماته وایي چې پلار دما د خپل کس وخی چې ما ورته ورکا په دغه ډیر زیات مسایل دي ګورم موږ دا سي معاشره لرو په خصوص د پښتنو معاشره
هلال صاحب کوم دغه ته جواب کړی چې دغه فکر چې تاسو د اوسه د ونه کړ دا لکم ځای راغلی لند او سره په څنګه کې ساسي په نظر باندې حل لري څه ده
ګوره دغه سوچ په دغه خاطر راغلی دی چې په خو لکه زمونږ اوس زما مور پلار به زه مثال ورکړم زما مور پلار دی بي تعلیمه مثال زما مور پلار بي تعلیمه دی هغه نه قران لوستل دی نه په ترجمه کوي دی نه په حدیث کوي دی چې حدیث څه شي ته وایي او د حدیث مطلب څه شی دی او بیا دغه د انسانانو د حق او د حقوق باره کې کوم آیات راغلي دي کوم حدیث راغلي دی نه پوهیږي. کله چې سړی مطالعه ونه لري علم ونه لري هغه څنګه پوهه هغې نه څنګه د سړیتوب او د ښه د قضاوت تمه کولی شي؟ نو په افغانستان کې دوه مشکلات دا دي. یو مشکل دا دی چې هلته خلک نالوسته دي، بل هلته خلکو دغه دغه دینی پرېښوستی دی، دغه 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 کومې کړنې چې دوی کوي دغه دوی پښتو پښتو ګیر کړي دي او تر څنګ یې رواجونو او دودونو ډخ کړي دي. ګوره ماته ته ویلي چې ډېر مسایل دي دلته. ګوره دلته خلک په ماشومتوب کې حتی خپل لور ورکوي، لور بیا تکاله نه وي، بس ورته دواره به پیسه نه کړي. کله چې لور غټه شي او هلک مغر شي به جنې انکار کوي، ولا تاسو د ماشومتوب کې ورکړي مدا خو زما نه خوښېږي. دلته هم د طلاق مسله راځي، دلته هم د قتل مسله راځي، دلته هم د دشمنۍ مسله راځي، همدارنګه ولور مسله ده. ولور دغه ولور خپل کېږي لکه د ورو چې مخکې اشاره وکړله چې ولور به درته کېږي ته وایي چې تیر دي واده نه شمه. همدارنګه ډېر زیات مسایل دي، ډېرې بل مسایل دا دي چې دلته د ډېرو جنکینو زندگی تباه شله، د ډېرو هلکانو زندگی تباه شله، ډېرو جنکینو خودکشیانې وکړي، ډېرو جنکینو وتښتېدلې. لکه د ورور چې کوم مثال درکړو، دغه ډېر پیښې په افغانستان کې شوي دي چې ډېرو جنکینو خلکو سره ودونه وکړل. همدغسې یو کورنۍ زه پېژنم چې خلک په جرګه راغلل، وایي دغه لور د ملک راکړه، دغه زما زوی اظهار کړی دی په کور کې چې دغه د پلانکي لور زما خوښېږي. هغې به ورته په همدې الفاظ ویلي چې خو زه او تاسو دا هیڅ امکان نه لري، زه آسمان یم ته ځمکه یې، آسمان او ځمکه سره نه برابرې. بل مثال یې ورکړی وایي زه خټه یم ته سمټې، ته وایي زه وایي سمټ یم ته وایي خټه یې، زه ته سره نه جوړېدو. بیا د دې کورنۍ کې هماغه جنۍ دي خپل فامیل ته ویل چې ګوره که موږ مالدار راسو دغه حالت غریب دی، ما ورته ورکړي زما ورسره موافقه شوي ده، موږ سره زما ورسره خبرې شوي دي، زما ورسره یادونه وکړي. خو حتی دا خبره داسې شله چې سرونه شله دا کوژدن. بیا دغه جنۍ هماغه و چې خپل کور پرېښوستلو او حالت کې زنګ وکړو چې ته په هر ځای کې ادرس ماته سینډ کا زه درځم. هماغه جنۍ وه چې لاړه د کور نه، هماغه هلک پسې لاړله. بیا فامیل لاس او پښې ټکولي چې کاش موږ دا کار نه وکړې. هغه فامیل ولې پښتو نیولی و؟ پښتو داسې نیولی چې
نو ولې دغه مسایلو سره لپای لپام نه کوي ساسي پان باندې؟ دا چې وروسته بیا نجلۍ زی یا هلک بله ښځه کوي یا هلک هغه نجلۍ نه قبلوي، ولې دغه کورنۍ مخکې له مخکې نه سنجوي چې تدابیر ورته ونیسي؟ دام دنا په هی دنا په هی لته
ګوره که سړی د چا پاتې هی ته لاړ شي که پنځه منټه ورته کیلي پاتې ها کی او که لس دوه ساعته ورته کیلي کنه، خو بیا ما هغه اخرنی خبره دی چې مرګ حق دی، ټول روانه ستو او الله دې وبخي. ګوره که دا خبره څومره راغونډه کړي دي، نتیجه بیت همدار اوځي چې افغانستان کې خلک بې تعلیمه دي، تعلیمونه یې نه دي کړي، په قرآن خبر نه دي، په حدیث خبر نه دي، په اسلام خبر نه دي، او حتی په خپلو لمونځونو نه پوهېږي. بس صرف نو مسلمانان د نور مینځ کې هیڅ هم نشته دی، نه ورسره نو ته نو هغه دغه سوی چې دې په پلار باندې ډېر حقوق لري، مور پلار هم لري، او اولاد چې دې په پلار باندې درې دانې غړ حقوق لري، چې یو چې دې د تعلیم کولو حق دی، بل هغه ته چې دې واده کول په خپل خوښه او په هغه باندې خونوم خود له اخري. ته ماته دا وایي چې دغه دا چا په خپل اولاد تعلیم کړی دی، چا ته حق ورکړی دی؟ کاغذ او نور وی کاغذ وی هیڅ هم نشته دی. خلک وی کو غاوی تور د شو د سپین دی، نو هیڅ هم نشته دی. کلار کلاری دا بسار تو خپل لور کده فکاري لکه د ټماټر او د پیاز غوندې، بس کده چا سره خو خراغله ورکی دا مثلا نشي. دا پښتنه نشي چې نوري دغه ژوند دغه کس سره ستا ژوند تیریږي، زه دې ورکوم. دغه ته ستا حق دی، دا حق مت نشته دی. کلار کلاری دا بس صرف د ټماټر او د پیازو مثال دی، بس که څوک راغله بس عمر نه ټاکل شوی ورکو، بس معامله ورپسې ورختمه کړه. دغه حساب دی، نو وجه همدا دی چې تعلیم نشته دی، ناپوهي ده، په تیارو کې زندگی ده، هیڅ هم نشه. کلار کلاری دا دغه مهم پوینټ دی چې تعلیمونه چا نه دي کړي، چا نه اسلام روښلی او نه ماډرن تعلیمونه چا کړي. وجه همدا ده چې خپل اولادونه نن سبا په دور کې
مننه مننه کور ودان هلال صاحب. اغلی حقپال تاسو ته وای هلال صاحب ویل چې دا ټول بدبختیان یو دا چې ځوانان نشي کولای په خپل خوخه ژوند وکړي، یوازینی علت دا چې دوی تعلیم یافته نه دي، دوی نه پوهیږي چې په اسلام کې په دې اړه څه ویل شوي دي، یا په ټوله کې په ننني عصر کې په دې اړه څه راغلي دي. لکه څنګه تاسو مخکې د قانون موضوع ته اشاره وکړه، اوسنی شرایطو ته په کتو باندې ځوانان چې په افغانستان کې اوسي، پیغلې چې اوسي، دوی څه وکړي چې حداقل راتلونکی لږ ښه وي، او کورنیو ته متوصیات څه ده؟
مننه لاسر، ډېر مهم مسلې باندې تاکید وکړه. د تعلیم سره سره باید فکر وکړي چې تعلیم وشو که د کار زمینه نه وي هم مشکلات ده. مثلا دوی یو مثال ورکړه چې اکثره وخت پلرونه یا میندې په دې باندې مفکه نه لري چې مثلا یو هلک وزګار وي که بېکار وي، فرض مثال دوی هم تر یو حده پورې صحیح وایي په دې چې دوی دا باندې فکر کوي چې صرف دا خو نه ده چې اوس جلۍ هلک یو بلې خوښ کړی دی، دوی په دې باندې فکر کوي چې یعنی بادام د دوی مشکلات به زیاتېږي او طبیعي ده چې زیاتېږي. زما توصیه هم نجونو ته دا ده چې ولې دوی په خپل انتخاب کې اشتباه کوي، او یا مثلا الکان ول اکثریت بېکاره پاتې کېږي، ولې بېسوادي ډېره ده؟ او دلیل هم دا ده چې بېسوادي ډېره ده او بېکاري ډېره ده چې افغانستان د دې حالت نه باید ووځي. که افغانستان د دې حالت نه ونوځي، موږ ټوله ورځ دا خبره وکړو چې میندې باید نجونو نظریات ته فکر وکړي او یا د الکانو په نظر باندې او په خوښې باندې اجازه ورکړي، او بیا هم که الکان نجونې په خپل خوښه باندې هم دوی اجازه ورکول شي، بیا هم یو څه ستونزې به وي په دې چې ټول د هوسا د ژوند مخنیوی چې ده بې تعلیمي کوي، بیکاری کوي، پروګرام چې ونه لري یو ټولنه، برنامه چې ونه لري یو ټولنه، دوی ماشومان چې ولري ماشومان د دوی چې په مشکلاتو کې وي او په بدبختیو کې وي. نو اوس مسؤلیت د ټولو دا ده چې اگر چې مونږ ودونه ډېر د شخصي خبره بولو، خو دا شخصي نه ده، دا غټ ټولنیز سیاسي اقتصادی تبعات لري، او د دې لپاره د هر افغان مسؤلیت دا ده چې په دې باندې فکر وکړي چې څه رقم په څه ډول باید اول د هغه خندونه چې د دوی د تعلیم د لپاره دی، هغه خندونه باید څه رقم باید برطرف شي، چې هغه خند هم د نجونو ده او هم د علاقونو چې د نجونو بیخي ډېر زیات، البته چې هغه په سیستماتیک ډول موږ ګورو چې طالبان اجازه نه ورکوي، او هغه حق چې اسلامي حق ده، انساني حق ده، که تاسو تعلیم ونه لرئ تاسو به د قرآن نه څنګه پوه شي، تاسو به څنګه پوه شي چې د یوې کورنۍ او د یوې ماشوم او یا د ماشومانو پالنه څه رقم وکړي، او بیا دې سره سره ټولنې ته څه رقم خدمات وکړي، او دې سره سره څه رقم د یو سالم وګړي په سبقت په ټولنه کې اقتصادي او اجتماعي مرسته وکړي، تاسو څه د ډاکټر په حیث، څه د نرس په حیث، څه د انجینر په حیث، څه په یو په مختلف ډولونو تاسو لا شئ هغه امار ته وګورئ چې په هغه هیوادونو کې چې ښځې د تعلیم کچه یې ډېره ده، په هغه هیوادونو کې چې د ښځو د بشري حقوق خوندي دي، هغه هیوادونو کې چې ښځې په ټولنیز او په سیاسي چارو کې مساوي ګډون لري، هغه ټولنې د ټولو نړۍ کې پرمختګ، آرام، هوسا او پیشرفت کړی دی. هغه ټولنې کې تاسو وګورئ ژوند څه رقم ده چې اصلا مقایسه یې د افغانستان سره نه کېږي. نو په دې اساس موږ که هر څومره ووایو چې میندې د سیوسي او نجونې د سیوسي دا کفایت نه کوي، که مهمه دا ده چې باید عمیق او ریښو ته باید توجه وکړو او د هغې لپاره باید کار وکړو ټول.
مننه، مننه کور ودان، ژوندی اوسئ، د ښځو د حقونو فعاله نظیفې حقپال، او همدارنګه په هند کې افغان محصل هلال محبت نه چې په پروګرام کې ما سره ګډون وکړه. له تاسو اوریدونکو او هغه کسانو چې زنګونې خبرونه څه کړي، له تاسو هم مننه. تر بلې خبرونه ښه چاره.
چلی گی لائے پسر کر دی، سو کسان ددیو پشان تے زور ور دی، دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم، د خار خلق د بوتا نو سو داګر دی، چھپن پوشو خامارانو سر اوسی دادا غرو پختان تمرا زڑور دی وقت بلگی چبرنگ د کابل خلما دیر خیونا میں اس ہم د پی خبر دی انتو آیا چ تشوی زور ورا.